د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعت پښتو خبري مجله کې موزن لرياس نوري هرکلی کوم او رئیس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې جمهوری ریاست د هغو چارواکو په اړه چې د حمل د 15مې په انتخاباتو کې مداخله کړې او کمیسیون د نومونو فهرست ورسپارلی ژر اقدامونه کړي دوی به نومونه رسنیو ته افشا کړي دا او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. جانقا الکوزي دا خبرونه راټول کړي دي.
د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ترکمنستان درې عسکر وژل شوي. د انتخاباتو شکایتي کمیسون وایي د ولایتي شوراګانو شکایتونه په علني ډول څېړي او د هند صدراعظم له پاکستاني سیالو وغوښتل چې هند ته د تروریزم مخه ونیسي. افغانستان مربوط خبرونه. د بادغیس چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ترکمنستان درې سرحدي عسکر وژلي. د راپورونو له مخې وسلوال مخالفان د بادغیس په سرحدي سیمه کې ترکمنستان ته اوښتي، هلته یې درې سرحدي سرتیري وژلي او د هغوی وسلې هم له ځانه سره وړي دي. که څه هم چې د بادغیس والي احمدالله علیزي ازادي راډیو ته د مسالې په اړه له څرګندونو ډډه وکړه، خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالمجید شکیب وویل ترکمنستاني عسکر د ملا دستګیر په نوم د مخالفانو د یوې ډلې لخوا پرون وژل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ترکمنستان جنرال کونسل له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه بي خبري وښوده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي راتلونکي اونۍ له پیل څخه به د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لخوا د ورسېدلو شکایتونو علني څېړنه پیل کړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن په یو خبري غونډه کې وویل کورنۍ او بهرني څارونکي او د مدني ټولنو غړي هم کولای شي د شکایتونو د څېړلو دا بهیر وګوري. هغه محسنی وویل دوی د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه نږدې 3000 شکایتونه ترلاسه کړي او په څېړلو به شپږ ورځې وخت ولګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولایتي شوراګانو د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته په ځینو برخو کې د ولایتي شوراګانو نابریالیو کاندیدانو ویل د رای شمیرنې په بهیر کې درغلی شوي دي. په کابل کې هم نن د ولایتي شورا ځینو نابریالیو کاندیدانو اعتراض وکړ او د رایو د بیا شمیرنې غوښتنه یې وکړه. د پکتیا ولایت په سلګونو قومي مشرانو او مخورو نن په یوه غونډه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخابات باید ګډوډ نه کړي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال وایي په یاده غونډه کې د پکتیا له 1300 ولسوالیو څخه شاوخوا 1500 قومي مشرانو، سپینګیرو او دینی علماو ګډون کړی و. د پکتیا یو دینی عالم او د مجاهدینو د شورا مشر مولوي خالق داد حقانی وویل که طالبان د دوهم دور انتخاباتو کې د خلکو د رای ورکونې مخه ونیسي، ممکن دا انتخابات د سولې د ټینګښت لامل شي. د غونډې په پریکړه لیک کې له طالبانو څخه د انتخاباتو په ورځ د همکارۍ غوښتنه هم شوې. د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخابات د جوزا په 14 نیټه کېږي. د قندوز چارواکي وایي پولیسو په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه شپږ کسیزه ډله نیولې. د قندوز امنیه قومندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل نیول شوو کسانو په لومړنیو تحقیقاتو کې منلې چې د دولتي کارکوونکو او پولیسو په وژلو کې لاس درلود. د محسنی په وینا دا ډله نن سهار د یوې تخریبي حملې د پلان د عملي کولو پر مهال ونیول شوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هند نوی صدر اعظم نارندرا مودی خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته وویل چې په هند کې د تروریزم مخه باید ونیسي. مودی له شریف سره نن په نیو ډیلی کې په مخامخ کتنه کې له هغه څخه پټینګ وغوښتل چې په پاکستان کې د فعالو وسلوالو مخه ونیسي. د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي مودی له اسلام آباد څخه وغوښتل چې په خپلو ژمنو باید ټینګ شي او اجازه دې ورنه کړي چې خپله خاوره او ترواک لاندې ځمکې د هند پر ضد د تروریستي حملو لپاره استعمال شي. مودی دغه راز وویل هند او پاکستان باید سمدستي په خپلو کې سوداګریز اړیکې ښه کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل دی او مودی ممکن د اړیکو د نوې پاڼې په پرانسلو کې بریالي شي. د زیاته کړه حکومت چمتو ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او صداقت پر روحي د ټولو مسلو په اړه بحث وکړي. ما نن ماسپخین د هند صدر اعظم نارندرا مودی سره ډیره ښه او جوړونکې غونډه درلوده. غونډه په یوې دوستانه او ګرمې فضا کې جوړه شوه. موږ توافق وکړ چې زموږ د نوي ډیلی غونډه به د دواړو هیوادونو لپاره یو تاریخي فرصت وي. له 2000 کال راهیسې چې پاکستاني وسلوالو په ممبای ښار کې 168 کسان ووژل او د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوي و. دا لومړی ځل و چې د هند یو صدر اعظم په نوي ډیلی کې د پاکستان له صدر اعظم سره رسمي خبرې وکړې. د پاکستان پولیس او یو مدافع وکیل وایي یو ښځه نن د هغې د کورنۍ د خوښې پر خلاف له یو سړي سره د واده کولو له امله د سترې محکمې په مخ کې سنګسار شوه. د پاکستان پولیس وایي د ښځې د پلار په ګډون د هغې د کورنۍ شاوخوا شلو کسانو په لاهور ښار کې د سترې محکمې په مخ کې پر ښځې د خښتو ګزارونه وکړل او ویې وژله. دا 25 کلنه ښځه د هغې د تره له زوی سره کوزده وه چې خو د کورنۍ د خوښې پر خلاف یې له بل سړي سره واده کړی و. مدافع وکیل وایي د ښځې پلار او حمله کوونکي تښتېدلي او پولیس یې په لټه کې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کارجن آشتین د تهران د اټومي پروګرام په اړه په استانبول ښار کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد ظریف سره اوږدې او ګټورې خبرې وکړې. د کارجن ویان مایکل مان وایي آشتین او ظریف د مې د شپږویشتمې او یوویشتمې اعلان شوو مذاکرو د یوې برخې پر اساس بیلابیل امکانات په ګوته کړل. مان زیاته کړه آشتین او ظریف وړاندیز وکړ چې ډېر ژر باید د کارپوهانو په سطحه یوه غونډه جوړه شي. اروپایي اتحادیه وایي له شپږو طاقتونو سره د ایران د خبرو راتلونکی پړاو به د جون له شپاړسمې څخه تر شلمې پورې په ویانا کې دوام وکړي. په ویانا کې د خبرو په مخکني پړاو کې کوم پرمختګ نه و رامنځته شوی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د په وینا د اوکراین په ختیځ کې د حکومت د ظالمانه پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو غږ وکړ. راپورونه وایي په ختیځ ښار دونیتس کې د یوې ورځې جګړې په جریان کې زیات شمېر بلتون غوښتونکي وژل شوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسینی افاکوف نن وویل حکومتي ځواکونو دا مهال د دونیتس هوایي ډګر بېرته په واک کې کړی دی. دا هوایي ډګر د دوشنبې په ورځ وسلوالو بلتون غوښتونکو نیولی و. روس پلوه بلتون غوښتونکو ویلي په جګړه کې د دوی د دیرشو او پنځه دیرشو ترمنځ وسلوال وژل شوي دي. په اوکراین کې د مای د پنځه ویشتمې جمهوري ریاست انتخاباتو ګټونکي پیټرو پوروشینکو پتیلي چې د هیواد په ختیځ کې به د تروریزم ضد عملیات د څو ساعتونو لپاره دوام وکړي نه د څو میاشتو لپاره. او وروستی خبر دا چې عراقي چارواکي وایي په بغداد کې نن د یو لړ حملو له امله له شلو زیات کسان مړه او یو شمېر ټپیان شول. په یوې مرګونې حمله کې یو ځان وژونکي د بغداد په مرکزي برخه کې د شیعګانو د یو مسجد په دروازه کې لږ تر لږه نولس کسان ووژل او له دیرشو زیات ټپیان کړل. د بغداد په صدر او دوره ناحیو کې هم بمي چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه دوه کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شول. د حملو او چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. دا او د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي که جمهوری ریاست د هغو چارواکو په اړه چې د حمل د پنځلسمې په انتخاباتو کې مداخله کړې او کمیسیون د نومونو فهرست ورسپارلی ژر اقدام ونه کړي دوی به نومونه رسنیو ته افشا کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د راتلونکي شنبې له ورځې به د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو علني څېړنه پیل کړي.
در طی یک هفته مطابق تقسیم بندی های زنوار به این شکایت رسیدگی خواهد کردیم.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د انتخاباتو په بهیر کې له اساسي قانون څخه د سرغړونې او د انتخاباتي کمیسیونونو د نیمګړتیاو خبره کوي. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د هند نوي صدر اعظم له خپل پاکستاني سیال سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې هند کې د تروریزم مخه پاکستان د باید د تروریزم مخه ونیسي. دغه راز د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له حاله او د مصر د جمهوري ریاست د انتخاباتو له حاله مهم خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له جمهوري ریاست څخه وغوښتل چې د هغو حکومتي چارواکو په اړه د ژر اقدام وکړي چې د حمل د پنځلسمې په انتخاباتو کې مداخله کړې او کمیسیون یې د نومونو فهرست ارګ ته سپارلی دی. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل که جمهوري ریاست د دوی په وړاندې شوي لست په راتلونکو څو ورځو کې اقدام ونه کړي دوی به د دغو حکومتي چارواکو نمونه افشا کړي. نورستانی دغه راز وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په زرګونو کارکوونکي هم له دندو لرې کړي او ځینې عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندلی دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي له جمهوری ریاست څخه غواړي چې د هغه حکومتي چارواکو په حق له دی عاجل اقدام وکړي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لومړی دور کې مداخله کړې ده. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې لمدنی ټولنو سره په انتخاباتو کې د خزو د ګډون په اړه غونډه ته وویل چې یو شمیر والیانو، خاروالانو، امنیه قماندانانو او ولسوالانو په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده.
دا د والیانو، دولتونو، د امنیه قماندانانو او خاروالانو په سطحه و. دا دولتي چارواکي موږ پیشنهاد کړي هله دا جمهوری ریاست په دوه درې ورځو کې د هغو پاکله تصمیم ونیسي کنه نو موږ مجبورېږو چې نمونه یې افشا او له رسنیو سره یې شریک کړو.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړي دور د پیل کېدو د مخه جمهور رئیس کرزي تاکید کړی و چې هیڅ حکومتي چارواکی حق نه لري چې له دولتي امکاناتو او صلاحیتونو څخه د کوم کاندید په ګټه او یا زیان کار واخلي. خاغلی کرزی دا هم ویلی چې کدا ثابت شي چې کوم حکومتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې مداخله کړي لدندې بل لري کړی شي. دا په داسې حال کې چې جمهوری ریاست ته کاندیدانو، مدني ټولنو او ځینو خلکو وار د مخه انتقادونه کړي چې د انتخاباتو په پروسه کې یو شمیر حکومتي چارواکو او سیمه ایزو مخابرو لاسوهنه کړې ده. دوی دا هم سرګنده کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینو کارکوونکو هم په دې پروسه کې درغلی کړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی هم دا خبره مني او وایي چې د دې کمیسیون زرګونه کارکوونکي له دندو لرې او ځینې عدلي ارګانونو ته هم معرفي کړي دي.
ما تقریبا بالاتر از 5000 کارمندان خود بهشان از کار گرفتیم.
مونږ تقریبا 15000 خپل کارکوونکي له دندو لرې کړي. په دوی کې د ځینو ولایتونو د انتخاباتو د کمیسیون رئیسان هم شامل دي. د دوی پر ځای به نوي کسان وګمارو.
مدنی ټولنې خلک سیاسي ګوندونه او کاندیدان تاکید کوي چې د هغو کسانو پر وړاندې دي جدي اقدام وشي چې د انتخاباتو په پروسه کې مداخله او درغلی کړي دي. خلک دا هم وایي چې دولت او په تیره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هڅه وکړي چې د انتخاباتو په دوهم دور کې د یو شمیر دولتي چارواکو د مداخلو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ځینو کارکوونکو د درغلیو مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر حامد کرزي د کار دوام د اساسي قانون خلاف د دغې ټولنې مسؤلینو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو پر کار هم انتقاد وکړ او ویل چې خپل کار په وخت نه دی ترسره کړی. خو د افغانستان د اساسي قانون پر عملي کېدو د څار کمیسیون وایي چې د ولسمشر د کار موده د اساسي قانون له مخې د انتخاباتو تر پای ته رسیدو او د نوي ولسمشر د کار تر پیلېدو پورې دوام کوي. تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټکې.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې د انتخاباتو په بهیر کې له اساسي قانون څخه د سرغړونې او د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا په ټاکلي وخت د کارونو د نه پای ته رسیدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. د دغه ټولنې غړو د سه‌شنبې پر ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل د افغانستان د اساسي قانون ځینې مادې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د تخنیکی ستونزو له امله تر پښو لاندې شوې دي. دوی وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د یو شپیتمې ماده او د انتخاباتو د قانون له مخې مکلف و څو انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کړي. د دغې ټولنې مرستیال ګل احمد مددزي د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر کرزي د کار دوام له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي او وایي چې په افغانستان کې اوس مهال د واک تشه موجوده ده.
د اساسي قانون له مخې داسې تدابیر باید نیول شوي وای چې د جوزا له لومړۍ نیټې مخکې دغه پروسه بشپړه شوې وای. تر اوسه مو باید نوی جمهور رئیس درلودی. دا چې نه لرو، هغه مسؤلان چې دغه مهم ملي کار ته ګمارل شوي وو د خپلو دندو په اړه یې غفلت کړی. نن شپږمه ورځ ده چې د اساسي قانون پر خلاف ولسمشر خپل کار ته دوام ورکوي.
د دغه ټولنې غړو همدارنګه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د کاندیدانو پر لګښتونو د دقیق کنټرول نشتوالی، د انتخاباتو په ورځ د رایو پاڼو کمیدل، له لازم دقت پرته د رایو باطلول او د نتایجو په اعلان کې ځنډ له اساسي قانون څخه سرغړونه وبلله. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې هیڅ کاندید ونه توانید چې 50% جمع یو رایې ترلاسه کړي. له دې امله انتخابات دویم دور ته لاړل. خو د افغانستان د اساسي قانون پر عملي کېدو د څار د کمیسیون مشر گل رحمان قاضی وایی په اساسي قانون کې راغلی چې ولسمشر باید د نوي جمهور رئیس د کار تر پیل دوه خپل دندې ته دوام ورکړي.
د جمهور رئیس دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه د انتخاباتو وروسته پای ته رسیږي. هغه هم داسې چې انتخابات یوې نتیجې ته ورسیږي. دوی څنګه وایي چې د جوزا په لومړۍ نیټه د جمهور رئیس د کار موده پای ته رسیدلې؟ د هغه د کار دوام قانوني دی او قانون جوړونکي دي د واک تشه دلته ډکه کړي.
ټاکل شوي د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات د جوزا په 24مه وشي. خلک د انتخاباتي کمیسیونونو او هغو کسانو څخه چې په یو ډول په دغه ملي بهیر کې ښکیل دي غواړي څو خپل فعالیتونه د انتخاباتي قوانینو سره سم ترسره کړي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د راتلونکي شنبې له ورځې به د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو علني څېړنه پیل کړي. د دې کمیسیون مسؤلانو نن وویل چې نږدې 3000 شکایتونه دوی ته رسیدلي او څېړنه یې ډېر وخت اړتیا لري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی زیاته کړه چې ملي او نړیوال څارونکي کولی شي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو د څېړلو له پروسې نه څارنه وکړي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو علني څېړنه به شپږ ورځې په بر کې ونیسي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د ولایتي شوراګانو کاندیدانو نږدې 3000 شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت کړي چې څېړل به یې د راتلونکې اونۍ د شنبه له ورځې پیل او د پنجشنبه تر ورځې به دوام وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ټول شکایتونه په شپږو زونونو ویشل شوي او د نوبت پر اساس به وڅېړل شي.
ما سر از هفته آینده
مونږ د شنبه ورځې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د شکایتونو څېړل په علني ډول پیلو. د شکایتونو ته به د زونونو په توګه له تقسیم اوقات سره سم رسیدګي کیږي.
د ولایتي شوراګانو سلګونه کاندیدان د انتخاباتو پر لومړنیو نتایجو اعتراض لري او وایي چې په انتخاباتو کې درغلۍ او د دوی حقوق تر پښو لاندې شوي. د ولایتي شوراګانو لسګونو د کاندیدانو د سه شنبه په ورځ په کابل ښار کې په یو اعتراضي غونډه کې یو پریکړلیک هم صادر کړ او وی ویل چې باید حق حقدار ته ورسول شي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی به د شکایتونو څېړنه په دقت ترسره کړي او تور ته به تور او سپین ته به سپین ووایي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی وایي چې ملي او نړیوال څارونکي کولای شي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو د څېړنې بهیر له نږدې وڅاري.
جلسات ما برای رسیدگی به این شکایت ها
د شکایتونو ته زمون غونډه با علنی وی او ټول ملی او نړیوال څارونکو د ګوندونو او مدني ټولنو استاذي کولای شي چې د څارونکو په توګه زمون پالنی غونډو کې حضور ولري.
من حیث ناظر حضور پیدا وکړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو همدارا سرګنده کړه چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه ډیر دي او دوی به د خپلو څېړنو نتایج د جوزا د میاشتې په 22مه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نهایي نتایجو د اعلان په هدف وسپاري. تر دې وړاندې د کمیسیون ویلي و چې د خپلو څېړنو نتایج به د جوزا په 18مه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږي. سیړونکو ټینګار کوي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو سیړل هم د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د شکایتونو د سیړلو په سیر مهم دي او باید چې په دې برخه کې هیڅ ډول بې پروايي ونه شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سحر له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. مخې په خبرونو کې مو اوریدل چې د بادغیس چارواکي وایي وسله وال مخالفانو د دې ولایت په باره مرغاب ولسوالۍ کې د ترکمنستان درې سرحدي عسکر وژلي دي. د غورماچ ولسوالۍ سرپرست اصل خان هم ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې دغه کسان د ملا دستګیر طوفان په نامه د دولت د وسله وال مخالف لخوا وژل شوي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور مهم ټکي له ملالۍ بشیر څخه.
د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ سرپرست اصل خان لا ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې حق له داسې وویل:
کوم وخت چې مونږ ته د دې پیښې راپور راغی، مونږ د بالامرغاب له ملي امنیت څخه پوښتنه وکړه. د ځینو معلوماتو له مخې چې مونږ اخیستي دي، د بادغیس ولسوالۍ مربوطه بالامرغاب په سیمه کې د اکازی کلی اوسیدونکي وسلوال کس چې دستګیر طوفان نومیږي، د ترکمنستان پولې ته تللی او د دغه هیواد څو تنه سرتیري یې وژلي دي. دوه کلاشینکوف او یو ماشینداري له ځان سره راوړي دي.
په دې اړه چې آیا ترکمنستان سرحدي ځواکونو د دغه پیښې په اړه خبرګون ښکاره کړی دی او کنه، اصل خان وویل تر اوسه دغه ځواکونو کوم عکس العمل نه دی ښکاره کړی. د ازادي راډیو سیمهیز خبریال دا مسله د افغانستان په شمال کې د ترکمنستان له جنرال کونسل بازاربای کابایوف سره مطرح کړی ده او لومړی ځینې پوښتلې دي چې آیا دا پیښه تاییدولای سي او کنه.
مونږ د دې پیښې په اړه کومه رسمي خبرداري نه ده ترلاسه کړې او مونږ نه یو خبر چې دا پیښه رامنځته شوې ده.
ځای چارواکي وسلوال تورنوي خو تر اوسه هیڅ چا هم د دې پیښې پړه پر خپله غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې د بالامرغاب سیمه د بادغیس تر ټولو ناامنه سیمه بلل کېږي. افغانستان د بادغیس په ګډون د فاریاب او هرات ولایتونو له لارې هم له ترکمنستان سره پوله لري. دې هیواد له افغانستان سره ښې اړیکې پاللې دي او په تیرو کلونو کې یې له افغانستان سره په ځانګړې توګه له فاریاب ولایت سره په بېلابېلو برخو کې ډېرې مرستې کړې دي.
مولوی قیوم ذاکری وظیفه داشت انتخابات افغانستان اخلال کنه، مردم رو به خاک خون بکشانه، یا این کار نتونست یا نکرد.
پاکستان احساس میکنه که در درون ستونای از طالبای افغانی و پاکستانی سازمان های عریف استخبارات روز کردن و این لحاظ هم نسبت به طالبا به اعتماد است.
که غواره چه در طالبان و پلیکو که در اختلافات و بلتون پاره بحث و آرائی در ازاده پسپو که یا در مواجه دادی خبرونه در پنج شنبه پور از در مسپکین لدریون تر پیزو بجو پوری مهره وی.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
راپور نوایی چې په دې وروستیو کې طالبان لږ تر لږه په څلورو ډلو ویشل شوي او یو بل ته غاړه نږدي. افغان کارپوهان وایي د دغو اختلافاتو یوه نښه دا وه چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي دور کې د طالبانو یو شمېر قمندانانو د دغو انتخاباتو د ګډوډولو هڅه ونه کړه. تاسو هم کولی شئ چې په دې بحث کې ګډون وکړئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام هره پنجشنبې د مازدیګر په 3 بجو خپریږي تر 5 بجو پورې دوام کوي. ازادي رادیو اوري او وسم سیمیز او نړیوال موضوعات ته مخه کوو. د هند نوی صدر اعظم خپل پاکستانی سیال سره په کتنه کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د تروریزم د ځپلو لپاره جدي ګامونه واخلي. نریندرا مودی نن په نوی ډیلی کې له نواز شریف سره په خبرو کې دا هم ویل چې هند خپل ګاونډي سره د خو دوه اړخیزو اړیکو او سوداګرۍ د پراخوالې غوښتونکی دی. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرس خبري آژانس د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
په نوی ډیلی کې د هند او پاکستان د صدر اعظمانو ترمنځ له کتنې وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد له اسلام آباد سره د سوله ایزو او دوستانه اړیکو غوښتونکی دی. خو د سجادا سنگ په وینا دا ډول اړیکو د دوام لپاره دا اړینه ده چې تروریزم او تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودل شي. سجادا سنگ ویل صدر اعظم نریندرا مودی نواز شریف ته ویل چې پاکستان باید پرې نږدي چې خاورې او هغه سیمه چې د اسلام آباد په کنټرول کې ده د هند پر ضد د بریدونو لپاره وکارول شي. په 1947 میلادي کال کې خپلواکۍ راپدې خوا هند او پاکستان په خپلو کې درې ځله جګړه کړې ده او د کشمیر په ګډون پر یو شمېر مسئلو لا هم د دواړو ګاونډیانو ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. د پاکستان پخوانی پوځي افسر او د پوځي چارو کارپو ښاغلی ساد وای اوس هغه وخت رسیدلی چې پاکستان د هغو وسلوالو پر ضد اقدام وکړي چې د دې هیواد په خاوره کې فعال دي.
داسې ګروپونه چې په پاکستان کې موجود دي هغه هند ته خطره پېښې هغه باندې کنټرول پکار دي. زما په خیال باندې د پاکستان کې د ترخګرۍ ډېر لوی مرکزونه دي، هغه نه پاکستان په خپله متاثره شوی دی او زما افغانستان او ایران او چین هم او هند هم دي چې کوم دی نو دغه راته اشاره کړې دي. نو پاکستان له لوګو ته خپل په دې دغه باندې اندرونی حالات باندې
دا هند او پاکستان ترمنس بحران په 2008 کال کې ورسته تر هغه پراخ او پیچلې شو چې وسلوالو په ممبئی ښار کې 168 کسانو وشل. نوی دلی دا بریدونه په پاکستان کې د میشتو وسلوالو کار وباله. د هند صدر اعظم خپل پاکستانی سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنس د سوداګرۍ په پراخوالي هم ټینګار کړی دی. دا هند نوی صدر اعظم د سیمې له 8 مشرانو سره چې د دوه لوړې په مراسمو کې ګډون وکړ دوه اړخیزې کتنې درلودې. نریندرا مودی د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی، د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د سریلانکا له جمهور رئیس سره د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې.
د هند نوی صدر اعظم له خپل پاکستانی سیال سره په کتنه کې په داسې حال کې له غواړي چې په هند کې د تروریزم له پاکستانه د پر هند تروریستي حملو مخه ونیسي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د لشکر طیبه په نوم پاکستانی وسلواله ډله تورنه کړې ده چې د تېرې جمعې په ورځې په هرات کې د هندوستان پر قونسلګرۍ برید کې لاس درلود. د هندوستان د هډ لاینز ټوډی تلویزیونی شبکې ته ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د هغو معلوماتو له مخې چې یوه برخه یې د لویدیځ استخباراتي ادارې لخوا ترلاسه شوي دي، د دې برید ترسره کوونکي د لشکر طیبه ډله ده. ولسمشر کرزی هم د هند نوي صدر اعظم نریندرا مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی دی. که څه هم په دې برید کې چې په درنو وسلو سنبال کسان په هرات کې د هندوستان قونسلګرۍ ته نږدې ودانۍ ته ننوتي وو، هندي ډیپلوماتانو ته زیان ونه رسېد، خو له وسلوالو سره په جګړه کې دوه افغان پولیس ټپیان شول. د لشکر طیبه پر وسلوالې ډلې په 2008 میلادي کال کې د هندوستان په تجارتي ښار ممبئی کې هم د هغو بریدونو ملامتي اچول شوي چې پکې د یو سلو شپږ کسان وژل شوي وو او د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې هم په بشپړه توګه خرابې کړې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د راپورونو له مخې هغه جګړه چې د اوکراین د ختیځ ښار دونیسک په هوایي ډګر کې پیل شوې لا هم دوام لري. دغه جګړه پرون سهار د روسي بیلتون غوښتونکو لخوا هم پیل شوې. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په دغو پیښو کې بیلتون غوښتونکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. نور جزئیات فریبا ظاهر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه د پترو پروشینکو پریالیتوب تایید شوی، د دغه هیواد د دونیتسک ښار په هوایي ډګر کې د جګړو د دوام راپور نه ورکړل شوی دی. روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د دوشنبه په سهار د دونیتسک ښار پر هوایي ډګر برید وکړ چې په ځواب کې د اوکراین ځواکونو د هوایي قواو سره پر یرغلګرو متقابل برید وکړ. د دونیتسک ښاروال الکساندر لوکیانشینکو ویلي چې په دغو نښتو کې د دوو ملکي وګړو په ګډون څلوېښت تنه وژل شوی دی، خو هغه د ویلي چې دغه اته دیرش کسان حکومتي سرتیری دي که د بیلتون غوښتونکو پلویان. بلخوا د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسین اواکوف ویلي چې په دې جګړه کې یاغیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېره یې نه ده ورکړې. هغه ویلي چې حکومتي ځواکونو ته هېڅ زیان نه دی اوښتی. ښاغلی اواکوف ویلي چې د دونیتسک هوایي ډګر کنټرول اوس د حکومتي ځواکونو په لاس کې دی، خو د هوایي ډګر یو چارواکي دیمیتری کوزینوف د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه روښانه نه ده چې د دې سیمې کنټرول د چا په لاس کې دی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د دوشنبې په ماښام او د شنبې د ورځې په سهار جګړه د دونیتسک شار هوایی دگر تا وغزه ده. دینیس پولشین ده بلتون گوشتون که لمشانو چخه ده او لروسانو چخه ده هر دول ممکنه مرستی گوشتانو وکره.
تویزی س پسلیدنیمی سبیتیمی
د وروستیو پرمختګونو په پام کې نیولو سره چې په چټکۍ ترسره شوي، موږ د روسیې د فدراسیون له ولسمشر ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین څخه شخصا او له ټولو روسانو څخه د مرستې غوښتنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو څارونکو په اوکراین کې د مې د 15مې نېټې د ولسمشر انتخابات آزاد او مشروع بلل. د اروپایي ټولنې د پارلمان د مشر ویان ماسین ګراجیوسکی وایي
هغه انتخابات چې له ټولو ستونزو سره سره د چارواکو د هڅو په نتیجه کې ترسره شول، د دغه هیواد په تاریخ کې د یو نوي فصل د پیلېدو لپاره د خلکو واضح پریکړه ښیي. له تاوتریخوالي او د ناامنۍ د خورولو له هڅو سره سره په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ډیر پراخ و.
پترو پروشینکو چې د شاوخوا 90% رایو د شمیرلو پر اساس د اوکراین د ولسمشرۍ لپاره د رایو 45% ګټلې، په کیف کې خبریالانو ته ویلي چې د دغه هیواد په ختیځ روسي ژبه سیمه کې د روسیې له ګډون پرته د ثبات وستل ممکن کار نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له پترو پروشینکو سره د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او ویلي دی چې کیف باید د خپلو وګړو پر ضد پوځي عملیات ودروي. د اوکراین د صدر اعظم لومړی مرستیال ویتالی یاریما ویلي چې تر هغو چې د اوکراین په خاورو کې یو تروریست پاتې وي، د تروریزم ضد جګړه به هم دوام وکړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې د په وینا د حکومت د ظالمانه پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو غږ کړی دی. په اوکراین کې د مې د 15مې جمهوري ریاست انتخاباتو ګټونکي پیتر پروشینکو ویلي دي چې د هیواد په ختیځ کې به د تروریزم ضد عملیات د څو ساعتونو لپاره دوام وکړي، نه د څو میاشتو لپاره. پروشینکو دغه راز ویلي چې غواړي د اوکراین د بحران د حل په مقصد له موسکو سره خبرې وکړي. تمه ده چې د مصر د جمهوري ریاست د ورځني انتخابات به د دغه هیواد پخوانی دفاع وزیر چې په آزادو انتخاباتو کې د مصر لومړی منتخب جمهور رئیس محمد مرسي تیر کال له واکه لرې کړ، په پراخ اکثریت وګټي. د مصر اکثرو ګوندونو دغه انتخابات تحریم کړي دي. تفصیل د سلطان محمد سرور پر رپورټ کې.
دا په مصر کې د جمهوری ریاست لومړی ځل انتخابات دي چې په تیرې جولای میاشت کې د اسلام پال جمهور رئیس محمد مرسي له لرې کېدو وروسته په دغه هیواد کې ترسره کیږي. د مرسي اخوان المسلمین ګوند او ځوانو سیاسي فعالانو چې په متقاعد مارشال اسیسی کې د استبداد نښې ویني انتخابات مقاطع کړي، خو تمه ده چې 59 کلن اسیسی به په دغو انتخاباتو کې خپل یوازیني سیال همدین صباحي ته چې چپي تمایلات لري ماته ورکړي. اسیسی د ګڼ شمیر خبریالانو او ملاتړو مخې ته پرون خپل رای ورکړه. هغه نور مصریان هم رای ورکولو ته وهڅول. مصریان نن خپل تاریخ لیکي او خپل راتلونکي ټاکي. ټوله نړۍ مونږ ګوري چې مصریان څنګه تاریخ جوړوي او خپل راتلونکي ټاکي. درې 50 میلیونه مصریان د رای ورکولو حق لري، خو وروستي ریپورټونه وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمزوری دی او کېدای شي د سی سی د راتلونکي واکمنۍ د مشروعیت په اړه پوښتنې رامنځته کړي. ډیر کسان دغه انتخابات یو ریفرندم یا ټول پوښتنه ګڼي ترڅو وکتل شي چې آیا خلک هغه ازادي غوره کوي چې د عربو د پسرلي پاڅونونو یې ژمنه کړې او که استقرار او امنیت. سیسی ویلی دی چې په مصر کې د ریښتونې ولسواکۍ راتګ لسګونه کلونه غواړي او دای به اجازه ورنکړي چې مظاهرې د اقتصاد مخه ډب کړي. مصر د 2011 کال د جنوري د 15مې له پاسون وروسته چې په نتیجه کې د حسنی مبارک دیرش کلن رژیم نسکور شو له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ شو.
د مصر د جمهوري ریاست د انتخاباتو په مطلب سره